2-1-1-2-4-5-0-1.
السلام علیکم. ازادي رادیو اوري د سهار شپږ بجې شوې. نومړی لنډ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د سرې میاشتې ټولنې په هرات کې د تېرې اونۍ زلزلې د افغانستان لپاره پیچلې تراژیدي بللې. د ادارې پرون ناوخته وخت پر کړې اعلامیه کې لیکلي په داسې وخت کې چې نږدې 9 میلیونه افغانان لاله وړاندې بشري ناورین سره مخ دي او په هرات کې هم شدیدې وچکالۍ، سیلابونه او اقتصادي ستونزو خلک ځپلي. د زلزلو د سیمې خلکو ته لا نوره ضربه ورکړه. متحده ایالاتو د سرې میاشتې ټولنه زیاتوي په هرات کې ویجاړي زیاته ده او د زنده جان، غوریان او رباط سنګي ولسوالیو کې ډېر کورونه له خاورو سره خاورې شوي دي. امریکا د سرې میاشتې ټولنې په خپل اعلامیه کې له زلزله ځپلو سره د مرستو ډاډ هم ورکړه ده. د ښځو نجونو او بشري حقونو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ زلزلې تر ټولو لوړه بیه ښځې او ماشومان پرې کوي. رینا امیری تېره شپه په خپله اکسپاند لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو ونډه او زلزله ځپلو ته د مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو اړتیا ډېره جدي ده. د طالبان حکومت په اوسه کال په ډسمبر میاشت کې په ګڼو غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځو د کار کولو مخه ونیوله او پسې د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع کړ. اغاړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د افغانستان د زلزله ځپلو خلکو لپاره د 4.4 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. د ادارې پرون په خپل اکسپانډ لیکلي دا بیړنۍ مرستې د دې لپاره غوښتل چې ژر تر ژره د زلزله ځپلو یو لاسنیوی وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له قوله په هرات کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 4.4 او د ټپیانو شمیر 1,350 ته رسیدلی دی. اوچا زیاتوي د زلزلو له امله په هرات کې تر 3,000 ډیر کورونه ته زیان اوښتی چې له دې ډلې 2,500 کورونه یو مخ له خاورو سره خاورې شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکچی وایي د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکړل شوي مهلت لپاره وروسته به پاکستاني حکومت د هغوی د ویستو په برخه کې هیڅ جوړجاړی ونه کړي. بوکچی پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل د غیر قانوني کډوالو د ویستو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کسان به د اکتوبر لپاره وروسته له پاکستان وویستل شي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت دا هم منلی چې په دې هیواد کې غیر قانوني کډوال اکثریت افغانان دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پیل کې 1.1 میلیونه افغانانو ته چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري خبرداری ورکړی چې د دې میاشتې د پایه له پاکستانه ووځي، ګنې دوی وایي جبران اخراج کړي. اسرائیلی ټانکونه او زغروال ګاډي تیر شپه غزې ته داخل شول. اسرائیل تر دې مخکې د غزې تړانګې استوګنو ته خبرداری ورکړی او چې د غزې له شمالي برخې ووځي. حماس ډلې بیا پر خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. وروسته تر دې چې تېره شنبه حماس وسله والې ډلې پر اسرائیل په زرګونو توغندي وویشتل او شاوخوا 1.5 اسرائیلیان برمته کړل. اسرائیل پر غزې هوایي بمباري شروع کړه او تېره شپه د لومړي ځل لپاره اسرائیلي ځمکني ځواکونه غزې تړانګې ته ننوتل. او د امریکا متحده ایالات وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې شمالي کوریا په وروستیو اونیو کې تر 1,000 ډیر له وسلو ډک کانټینرونه روسانو ته سپارلي دي. د راپورونو پر بنسټ پینګیانګ دا وسلې روسانو ته د اوکراین د جګړې لپاره ورکړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت وایي انجن کنبي پرون خبریالانو ته وویل متحده ایالات پرې باور دي چې شمالي کوریا دا وسلې د دې لپاره روسیې ته ورکړي دي چې په بدل کې له روسانو د خپل اټومي پروګرام لپاره پرمختللې ټکنالوژي ترلاسه کړي. سپینې ماڼۍ یو ګرافیک خپور کړی چې په کې ښکاري د سپتمبر 8 د اکتوبر تر لومړۍ نیټې کانټینرونه په داسې بیړیو کې باریکی چې دروسی بیرغ پرې رپی او بیا د ریل ګاډي لارې د اوکراین د پولي خواته د وسلو په یو زیرمتون کې ځای پر ځای کیږي. جانکر بیا وویل چې د شمالي کوریا د هڅه غندې او واشنگتن به د دې څارنه کوي چې نورې وسلې هم روسیې ته ورسپاري که څنګه. ازادي راډیو ته وغواګیاست او د خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. د پولی خمری په امام زمان جماعت د پرونی چاودنی مسولیت د عائش خراسان څنګه منل. طالب چارواکو په دې پیښه کې د اول منسکونکو وژل تایید کړي. په هرات کې د تیرې اونۍ زلزلو او حالت د ویجاړیو وروستي جزئیات.
د په دوران کې نه یوازې موږ ته مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي، بلکې د موږ تاریخي عبادات چې موږ کلتوري میراث دی هم زیان لیدلی ده.
او په غزه کې د اسرایلی ځواکونو د ځمکې او هوایي عملیاتو سره دا جګړه یوې نوې مرحلې ته ننوتله.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ډیره مننه چې ازادي رادیو او د بغلان په پولي خمري ښار کې د امام زمان د اهل تشیع جماعت دننه د جمعې لمانځه پر مهال د چاودنې مسؤلیت د عایش خراسان څنګه مللې. د طالبانو حکومت ادعا کړي چې په دې چاودنه کې وه تنه وژل شوي دي، خو ځینې سرچینو د تلفاتو شمیر لوړ ښودلی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما په پل خمری کې د پرونی چاودنې له امله پر وژل شویو کسانو خواشینی څرګنده کړې ده او د ټپیانو د ژر تر ژره درملنې هیله یې په خپل ایکس پاڼه کې څرګنده کړې ده. په پل خمری کې د امام زمان په جومات کې د جمعې د لمانځه په وخت د چاودنې په اړه فرانس پریس اژانس د یوه راپور په استناد لیکلي چې ګڼ شیعه پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو په بغلان کې د طالبانو ویاند ملا عالم مجیدی ازادي راډیو ته وویل چې اووه تنه په دې چاودنې کې وژل شوي او پنځلس تنه نور ټپیان شوي دي. د شاغلی مجیدی په وینا د چاودنې نوعیت لا معلوم نه دی، ځکه چې استخباراتي او کشفي مسؤلین بوخت دي، اما نوموړي دا خبره وکړه چې داسې ښکاري چې دا ځانمرګی برید و. د راپورونو له مخې د پل خمري په امام زمان جومات کې د چاودنې په وخت په جومات کې شاوخوا څلور سوه کسان وو او چاودنه د جومات په لومړي کتار کې شوې ده. رویټرز اژانس لیکي چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې د ټلګرام له لارې په یو پیغام کې د پل خمري د چاودنې مسؤلیت منلی دی. یوناما وایي چې د دې چاودنې په اړه چې د جومات دننه شوې ده د حقایقو د موندلو لپاره هڅې کوي. فرانس پریس اژانس په پل خمري کې د عبدالحمید په نوم د یوه کس په وینا چې د چاودنې پر مهال له جوماته بهر و خبر ورکوي چې د چاودنې بد شغ و ډېر جسدونه او ټپیان روغتون ته انتقال شول. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 کابل ونیو، د اسلامي دولت داعش خراسان څانګې پر شیعه اقلیت بریدونه زیات کړي دي. داعش خراسان څنګه له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې فعاله ده او د فرانس پریس اژانس په باور په افغانستان کې له پوځي اړخه داعش د طالبانو لپاره یوازینی ستر تهدید دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د دې خبرونه دوی منیمایي یعنی نیم ساعت د ازادي رادیو یو بلې اونیسي خبرونه ته د څنګه چې د سوانانو لپاره د ازادي رادیو څنګه خبرونه ده د هغې لپاره جلا شواره یا دونه مې د دې لپاره وکړه کته چې دغه پروګرام مینوالي است د خبرونه تروسي را سره پاتې شي. وز د هرات زلزلہ او حالته اوروسی جزئیات د کاروالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ د افغانستان له زلزلہ د پرو سره د نږدې 4.5 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. دا زلزلہ اونۍ مخکې په هرات کې شوی او څو ورځې ټکانونه احساسېدل. د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې درې زلزلې شوي، هلته د ژغورنو د عملیاتو پایله څه شوه او بالاخره په دې زلزلو کې څومره کسان مړه شول او څومره ټپیان. دیو نور پښتونو ته د هرات د اطلاعات فرهنګ رئیس او د طالبانو لخوا زلزله ځپلو ته د مرسته رسولو د کمیسیون وان احمد الله متقی ازادي راډیو سره مرکه کې جواب ویلی.
نه باید هم په اوږدو څو ورځو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی دي. هلته چې کوم زخمیان وو هغه په اوله ورځ باندې ټول نقل شوي دي او کوم چې سطحي زخمیان وي هغوی ته صحي ټیمونه رسېدلي دي او هغه جسدونه چې هلته په خاورو کې پټ وو هغه راوویستل شو. حتی د کمیسیون له طرفه هلته د دوی په جدارت شرکت وشو او ټول خاورو ته وسپارل شو. اوس ویلی شم چې هلته هېڅ د ژغورنې عملیات یا دا عملیات چې هغه په مړیو پسې یا په جسدونو پسې هغه نشته او هغه ډېر وختي ختم شوي.
اوس یې عملیات پای ته رسېدلی دي. تاسو سره دقیق ارقام ستاسې څو کسان تلف شوي دي او څو کسان زخمیان شوي؟
بلې، په اوله زلزله کې د هرات زندګانې مرکز و، هلته تقریبا تر زر پورته کسان موږ شهیدان لرو. همداراز تر 2000 پورته زخمیان لرو. 1400 ویجاړ شوي کورونه لرو چې موږ کاملا ویجاړ شوي دي. او په دوهمه زلزله کې موږ 3 کسه شهیدان لرو. همداراز 143 کسه زخمیان لرو. په دې کې ځینې مرکز ته راوړل شوي دي تداوی یې شوی ده او ځین ته حالت صحي ټیمونه رسېدل دي او د دې علاج ته وځي.
ازادي راډیو څخه کوم خبرونه لري؟ خو په فراه او په بادغیس کې هم زلزله احساس شوی ده، له هغه څخه احساس معلومات شته؟
بلې، متاسفانه په فراه کې هم جټکې محسوس شوی دي او په بادغیس کې هم مادي تاوانونه رسولي، خو الحمدلله ځاني تاوان نه رسولي.
او تاسو چې وویل چې په هرات کې بل خلکو سره مرسته کوي، په بادغیس او فراه کې څنګه هلته مجمنې سوي دي چې له خلکو سره مرسته وسي؟
بلې، دا ویل شوي دي کله ضرورت ولیدل کې او خلک کومکون ته ضرورت ولري نو هلته به هم لږ وسونه سه هغه د خلکو لپاره چې کوم شي ضرورت و هغه شی لیږل شوي دي. البته کسان تلل دي تر څو هلته مکمل سروي وکړي.
داسې خبرونه هم ول سه د هرات تاریخي جامع جماعت او د اختیار الدین کلات هم زیان اوشته ده، دا خبره تاسو تاییدوي؟
باندې زتر ولړم خپل می حالت اتیو کړل او تیم را سره لاړو تاریخي عبادت لزدلی په دوران کې نه یوازې موږ ته مالیا او ځاني قوانون رسیدلي بلکې د موږ تاریخي عبادت د موږ کلتوري میراث دغه هم زیان لیدلی ده د غولو جملې نه د هرات جامع مسجد یادولی شو چې هغه شیشک خراب شوی ده او همداراز ځینې تیلونه چې تاریخي تیلونه و هغه غورځېدلي دي همدغه رقم د دې دغه منارې چې دي هغه زیانمنې شوي دي خساره یې لیدلې ده دغه رقم ته استعمال میږي پنج منارو مشهور دی هرات په کې یو مناره تقریبا څلور متره نړېدلې ده قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور ده هغوی هم ځان لیدلی ده او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه وو یا تاریخي مقامات وو هغو هم ځان لیدلی ده نو دا چې تاریخي کوم څه مقامات تقریبا ټول ځان لیدلی ده او تاسو ته معلوم دی چې هرات تقریبا 870 تاریخي آبدې لري
د هرات د اطلاعات و فرهنګ رئیس او د طالبانو لخوا زلزله ځپلو ته د مرسته رسولو د کمیسیون ویان احمد الله متقی و چې ویلي هلته د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او تر خوای په زلزلو کې لزرو زیات کسان مړه شوي او له 2000 ټپیان دي او تر خوای 1320 کورونه نړېدلي دي خو د دې زلزلې لپاره چې لومړی شنبه او بیا اخري د چهارشنبې په ورځ وشوه د طالبانو حکومت د مرګ شوب لپاره بیلابیل ارقام خپاره کړي دي په لومړیو کې یې وویل چې د 2300 کسان مړه دي او 9000 نور ټپیان دي بیا د ارقام او تغییر شول وی ویل چې 2300 مړه دي او 2000 نه زیات ټپیان دي اما تازه ارقام بیا له زرو زیات کسان مړه خي او له 2000 زیات ټپیان خو هغه چې د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې دي هغه خي چې 1500 کسان زیات مړه دي له 2000 پورته ټپیان دي او تر خوای نه دي 3000 کورونه له خاور سره خاور شوې دي په د هرات زلزله ځپلو لپاره بیا لا بیل مرسته هم راټول شوې دي او ډیرو هیوادونو هم مرسته اعلان کړلې خو هلته بیا هم د ټولو سره سره ځای خلک د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویه مؤسسو غواړي چې د هغوی لړزیدلي او ویجاړ شوي کورونه بیرته ورغوي ځکه چې د دوی لخوا له ژمی را روان دي او په داسې ساړه ژمي کې دوی تر شنه اسمان لاندې ژوند نشي کولی
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسې
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پاکستان حکومت د هیواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورنو د نړولو کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین د اسلام آباد په مرکز او د هیواد په نورو ښارونو کې د ملکیتونو د غصب ضد عملیاتو په نوم پیل شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته د دې کورنو نړول تایید کړی او وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو په بخنې په دې هیواد کې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د افغان کډوالو د کورنو ورانول په داسې حال کې پیلېږي چې د پاکستان حکومت 1.1 میلیون افغان کډوالو په ګډون ټولو بهرنیو کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی دی چې د اکتوبر تر پایه له دې هیواده ووځي که نه په زور به وویستل شي.
د پاکستان حکومت د څه د پاسه 1.1 میلیون افغان کډوالو د ایستلو او د زرګونو بندیانو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې ضرب الاجل له اعلان وروسته په یوه نوي اقدام کې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو ړنګول پیل کړل. د پاکستان حکومت په مرکز اسلام آباد او د دغه هیواد په نورو ښارونو کې د کورونو ړنګولو د بهیر ته د ملکیت د غصب ضد عملیاتو نوم ورکړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میر احمد روفی ازادي راډیو ته د دغو کورونو ویجاړول تایید کړل او وی ویل چې په دغه هیواد کې افغان کډوال له بد وضعیت سره مخ دي. خغلی روفی زیاتوی
تخریبات خانه کی از گذشته ها سی چور
زاقب هغه کورونه چې کډوال راغلی ول او شاوخوا دیر څلوي کال وړاندې کورونه جوړ کړی ول دوی د غصب په نوم د لومړي وزیر په لارښوونه نړوي. د یوې خوا د عقرب لړم میاش او د ژمي یخنۍ را روانه ده او له بلې خوا یو کډوال چې د خټو یو کور جوړ کړی یا یې غصب کړی او یا یې نه دی غصب کړی اوس یې ورته ورانوي چې ډېره دردونکې ده.
حتی تمام مهاجرین از نظر روحي روانی تاثیرات بسیار ناگوار منفی دار، نه از نظر ملی پشتیوانه داریم نه از نظر بین المللی.
خاغلی روفی په دې قضیه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو او این ایچ سی آر په بیغورۍ تورنوي. تر دې مخکې یو او این ایچ سی آر د پاکستان له حکومت غوښتي و چې د افغان کډوالو د وتلو په اړه خپله پرېکړه بدله کړي. په پاکستان کې یوې افغان کډوالې نویدی افضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
مهاجرین توسط پولیس پاکستان
د پاکستان پولیسو لخوا کډوال په زور ایستل کیږي، او هغه کډوال چې په کمپونو کې یې کورونا جوړ کړي کورونا یې ویجاړوي او په خپله د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله په بې رحمۍ سره ایستل کیږي،
اخراج میکنن او خانه شانه تخریب میکنن از بین میبرن.
د پاکستان حکومت د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دغه هیواد د پلازمینې اسلام آباد په مارګولا ټاون کې یې د ملکی ټیکنالوژۍ د ادارې ودانۍ ته چیرمه د افغان کډوالو یو شمېر کورونه نړولی دي. د اسلام آباد پرمختیایي ادارې په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی هغه کورونه او فارمونه ویجاړ کړي چې افغانانو په ناقانونه توګه جوړ کړي او پکې اوسیږي، خو دې ادارې دا نه دي ویلي چې څومره کورونه یې وران کړي دي. یو پاکستانی چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات یوازې د افغانانو پر ضد نه دي، بلکې موخه یې د غصب شویو دولتي ځمکو آزادول دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو ورانول په داسې حال کې دي چې د پاکستان حکومت د 1.1 میلیون افغانانو په ګډون ټولو هغو بهرنیانو ته امر کړی چې د اکتوبر تر پایه له هېواده ووځي، که نه نو په زوره به وویستل شي. له دې پرېکړې وروسته د پاکستان حکومت په دغه هېواد کې د کورونو څښتنانو ته چې کورونه یې کډوالو ته په کرایه ورکړي امر ورکړ چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. د ملګرو ملتونو سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې له زیان سره مخ افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، او ویلي دي چې افغان کډوال د بیرته ستنېدو پر مهال له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ کیدای شي. خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د افغانانو په ګډون به ټول ناقانونه کډوال له دغه هېواده وباسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوالو مهمو مسایلو کې بیا د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د جګړې دوام دی. هلته اسرائیلو یعنی اسرائیلی پوځیانو پر غزه پلې عملیات پیل کړي دي چې له دې سره دا جګړه دوو ورځو له تیرېدو وروسته نوې مرحلې ته داخله شوې ده. اسرائیلي ځواکونو د هوا او ځمکې له لارې تېره شپه په غزه برید کړی دی. تل ابیب پرون د غزه ښار استوګنو او هلته د ملګرو ملتونو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی و چې د جمعې تر شپې تر 8 بجو پورې خپل کورونه پرېږدي او له سیمې ووځي. جزئیات پرې راپور کې واورئ.
پر اسرائیل د حماس وسلوالې ډلې د ناببره برید اونۍ پوره شوه، او د دې جګړې بڼه اوس داسې بدله شوه چې اسرائیل پر غزې د مځکې له لارې حمله پیل کړه. تر دې برید مخکې اسرائیل د غزې ترانګې له پولو سره شاوخوا 3 لکه پوځیان ځای پر ځای کړي وو. رویټرز سره د اسرائیل د پوځ یو ویاند وویل چې ځواکونه یې په پیل کې د ټانکونو او زغروالو ګاډو په مرسته هڅه کوي چې هغه ځایونه پیدا او له منځه یوسي چې حماس له هغو ځایونو پر اسرائیل د توغندیو ډزې کوي. له هغه وروسته به د دې لټه وکړي چې برمته شوي کسان پیدا کړي. حماس ډلې د تیرې شنبې د برید پر مهال شاوخوا 150 اسرائیلیان برمته کړي دي او له ځانونو سره یې غزې ته وړي دي. په غزه کې 2.3 میلیونه خلک ژوند کوي. بل لور سره د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس نیوکې پیل شوې دي. په تیرو 2 ورځو کې غلی و. عباس د جمعې پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن سره وکتل، خو د دې خبرو جزئیات نه دي خبره شوي. بلینکن د پنجشنبې پر ورځ اسرائیل ته ورسید. هلته یې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل، او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې واشنګټن د اسرائیل هر ډول ملاتړ ته چمتو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون بیا قطر ته ولاړ، او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره وکتل. بل لور ته د امریکا دفاع وزیر پرون اسرائیل ته ولاړ، او د اسرائیل له دفاع وزیر یواف ګالانت سره د خبري غونډې پر مهال له اسرائیل سره د پوځي مرستو ژمنه وکړه.
موږ له خپلو سیمه ییزو شریکانو سره له نږدې په تماس کې یو. د امریکا د دفاع وزارت نظامي مرستې اسرائیلو ته په رسیدو دي. په دې مرستو کې مهمات د هوایي دفاع د پیاوړي کولو وسایل او نور وسایط او تجهیزات شامل دي.
یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې په غزه کې مځکني عملیات پیچلي دي او وخت غواړي، ځکه چې یو خدا شار وړوکی دی. بل خبره دا ده چې هلته حماس ډلې تر مځکې لاندې تونلونه جوړ کړي دي او شاید سخت مقاومت وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې لدی چې ورشو سپورت تا یو راپور له افغانستان دننه د یوې په زړه پورې سالۍ چې څانګه وهلي بولي البته څانګه وهنه دغه په اړه ته خپور کړم. او بل هم د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې د نننۍ لوبې په اړه ور بشو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خپاره کړي چې اکثریت په هرات کې زلزله ځپلو په اړه باندې لیکل شوي. د دوی لنډیز واورو.
له درست رو زلزلو وروسته په هر ځای کې له ویرې څوک ویدیدای نشي، مګر دا چې د باندې څملي دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغې لیکنې سرلیک دی چې د افغانستان د هرات د وروستیو زلزلو په اړه یې خپره کړې ده. د دې لیکنې تر سرلیک لاندې د هرات د تاریخي جامع جومات عکس خپور شوی چې په انګړ کې ګڼ شمېر خیمې، ماشومان او ښځې لیدل کېږي. دا هغه کسان دي چې د زلزلې له خطره یې دلته پناه راوړې ده. نیویارک ټایمز لیکي د هرات د تیرې اونۍ د سخت زلزلې ویره په ټول ولایت کې خبره ده. د ښار په عمومي پارکونو، کوڅو او د سړکونو د منځ په چمنونو کې موقتی خیمې لیدل کیږي او کورنۍ چې په خپلو کورونو کې د شپې له ویدیدو ډاریږي هلته شپه سبا کوي. نارینه د جماعتونو پر ځای په واټونو کې لمونځ کوي او دعا کوي چې د زلزلو له ورانیو یې نور خلاص کړي. دولتي ادارې له خلکو تشي دي. حتی د صرافي مارکیټ چې یو وخت پرې ډیر بیروبارو اوس بند دی. په ښار کې یوازینی ځای چې هلته ګڼه ګوڼه ده هغه هوایی ډګر دی. هغه کسان چې د الوتکې د ټکټ وس لري هڅه کوي چې له هراته ووزي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې یوازې په 15 ورځو کې په هرات کې درې لوی زلزلې شوې چې نږدې 1300 تنه یې مړه کړي او کابو 1200 نورې ژوبل کړي دي. له هرات شاره د باندې په تیره بیا په زندجان ولسوالۍ کې یو شمېر کلي په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. هرات ښار له شمرغه له دې لوی ناورینه ژغورل شوی. اپارتمانونه، دولتي ودانۍ او یو شمېر تاریخي ځایونه یې زیانمن شوي، خو د کلیوالو د خټینو یا پختهیي کورونو په شان وران شوي نه دي. هرات ښار چې یو مهال د منځنیو پیړیو د اسلامي ثقافت مرکز و او شاعران او پوهان پکې تیر شوي اوس د خیمو په ښار بدل شوی دی. هیڅوک نه پوهیږي چې زلزلې به کله ودرېږي. ګڼو نورو لویدیځو مطبوعاتو هم د هرات پر زلزلې لیکنې خپرې کړې دي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې د امریکا له لوري د هرات زلزله ځپلو ته د نږدې 14.5 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی او ویلي دي چې متحده ایالاتونه به له دې پیسو د 12.5 میلیون ډالرو بشري مرستو په فوري ډول مهیا کړي. د ورځپاڼې همداراز لیکلي چې د امریکا له لوري دا مرسته په داسې حال کې اعلانېږي چې مرستندویو موسسو د هرات له زلزله ځپلو سره د فوري مرستو عمومي غوښتنه کړې. یو ایس ایډ یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې ویلي له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د سانګې وهنې سیالۍ شوې چې لزګونه تنه اس بس پرو په کې برخه اخیستې وه. دا سیالۍ د سیمې د نهو لوبډلو ترمنځ شوې دي. د سانګې وهونکو په خبره په غزنی په سانګړې توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګې وهل او د استعمال اخیستل شاوخوا 2.5 کلن زوړ تاریخ لري. جزئیات په دې راپور کې.
سیمه ایزو لوبو ته د ودی او پراختیا ورکولو په مخه په غزنی کې د سانګې دودیز لوبه د دریو ولسوالیو د نهه لوبډلو ترمنځ دغه لوبه د پنجشنبې ورځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنی بازار کې وسوه چې شپږ ډېر ستنه سپرو پکې ونډه اخیستې وه. په سیالۍ کې د اندړو ولسوالۍ لوبډلې لومړی، د ګیرو ولسوالۍ لوبډلې دوهم او د دیاک ولسوالۍ لوبډلې دریم مقام خپل کړ. د سانګې وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچانو تر څنګ په غزنی کې د المپیک امریت چارواکي هم ورغلي وو. د یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي د لوبې په پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل سول. دی زیاتوي د دغه سیالیو موخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
یو ورځ دغه سیالۍ دامه درلود چې اندړو ولسوالۍ اول مقام خپل کړه او دوم مقام د ګیرو ولسوالۍ او دریم مقام د دیاک ولسوالۍ. او دغه سیالۍ چې په لاره چول سوی دغه سیالۍ هدف د محلي او عنعنوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر پلان اچول شوی و.
غزنی د افغانستان د هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې له سوونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري، خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنویو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهونکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو آنلاین هم اوریدلای شي، یعنی زبوک پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ اترس ته کولای شي. د ازادي راډیو ټول خبرونه سلیر وی ساته چې په شونده توګه باندې تاسو له راډیو اوري زموږ پر ویب پاڼه هم اوریدلای شي. که خبرونه درنه پات شي وي او غواړي په تکراري شکر باندې وګوري د خبرونو جدول ته ولاړ شي، نیټه او مهالوی سره سم ټول خبرونه ځای پر ځای. اوس د کرکټ لنډیوال جام، نن هند او پاکستان سره مخامخ کیږي. د کرکټ د دنیا دوه مخامخ حریفان او دوه تر ټولو سرسخت سیالان دا پر روان جام کې د لیدونکو لپاره به تر ټولو مهمه سیالۍ هم شمیرل کیږي چې ټیکټونه یې لوړان دي. یعنې کله چې د جام ټولې سیالۍ د سیالیو مهالویش اعلان شو ټول ټیکټونه یې وپلورل شول. د دې دمه په 500 اوریز نړیوال جام کې پاکستان نه دی توانېدلی له هندوستان کومه سیالي وګټي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کرکټ 500 اوریز نړیوال جام په ترڅ کې نن شنبه د اکتوبر په 14 نیټه کوربه هندوستان د پاکستان پر وړاندې سیالي کوي. دغه سیالي به د احمد آباد ښار په نریندر مودی کرکټ لوبغالي کې د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه پیل شي. تر دې دمه د کرکټ د 500 اوریز نړیوالو جامونو په سیالیو کې یاد ملکونه وزل سره مخ شوي دي چې ټولې سیالۍ هندوستان ګټلې دي. دا د روان نړیوال جام 12 سیالي ده او تر دې دمه د نیوزیلند ملي لوبډلې په پرله پسې 3 سیالیو کې بریالۍ شوې او د نمرو په جدول کې مخکې ده. افغانستان بیا هغه لوبډله ده چې د نمرو په جدول کې په وروستي مقام کې قرار لري. د هندستان لوبډلې هم خپل لومړنۍ دوه سیالۍ له افغانستان او استرالیا څخه ګټلې دي. پاکستان بیا خپل دواړه سیالۍ له نیدرلند او سریلانکا ګټلې. د کرکټ په سیالیو کې د پاکستان او هندستان لوبډلې مهم رقیبان شمیرل کیږي او همدې رقابتونو یې په ټوله نړۍ کې د لوبو مینوال زیات کړي دي. د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی مدیر او د کرکټ لوبې شنونکی شیراغا امکار د هندستان او پاکستان سیالي د ټورنمنټ مهمه لوبه بولي او زیاتوي چې دا ځل دواړه لوبډلې په ټول وړخونو کې پیاوړې دي نو هیله شته چې ښه لوبه ترسره شي. خاغلی همکار زیاتوي
نو دا باید وای چې کرنټلی پاکستان هم یو خسایر ده. کراود پرشر به ضرور په پاکستان باندې وي، هوم ایڈوانټیج به ضرور هندستان ته وي. خو ولې د پاکستان که تاسو ټیم ته راشئ نو ټاپ آرډر یو ګورئ، تر اوسه پورې معمول حق او بابر اعظم هغه رنز نه دي کړي. نو که چېرته هغه د دوی لاندې میډل آرډر رنز کوي، رضوان رنز کوي، سعود شکیل هم دا نور، نو که چېرته د دوی ټاپ آرډر هم کلک شي بالنګ یې ښه دی، فاست بالنګ یې قوي دی، نو سپین به باید وایم چې دواړو یو شاید ځکه دوی به نواز سره ځي، لیګ بریکر خپل هغه سره به ځي شاداب سره. هندوستان بیټنګ بیا ډیر زیات کوي، دی تر شپږم اووم نمبر پورې اعتمادي بیټسمینان دي. فکر کوم لوبه به ډیره په زړه پورې وي، خو داسې ښکاري چې هندوستان ماتې ورکړي.
هندي رسنیو بیا وار لمخه په خپلو رپورټونو کې ویلي دي چې د هند او پاکستان د شنبې ورځې سیالي به یو وار بیا لوبغالي ته د مینوالو د ورتلو له امله ریکارډ جوړ کړي. د احمد آباد په لوبغالی کې تر 1,25,000 پورې نندارچان ځایېږي او اټکل کیږي چې دا ځل لوبغالی په بشپړ ډول ډک وي. بل لور ته د هوا د اټکل ادارو بیا رپورټ ورکړی دی چې د هند او پاکستان د شنبې ورځې په سیالۍ کې د ورښت امکان شته دی. دا چې دا د لیګ سیالي ده نو که د ورښت له امله زیانمن شي دواړو لوبډلو ته به یوه یوه نمره ورکول شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
ډیره مننه چې تر دم ګډې پورې را سره وې. اوس مو خبرونه مو واوریدله. د خبرونې په پایل کې مې هم یادونه وکړه چې د خبرونې لویه برخه البته وبخې دویمه نیمایي د ازادي راډیو بلې ونیز پروګرام ته جلا شوې، خو لاغه وړاندې په کابل